د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري کړه کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار ګل ایاز.
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان فوج مشر وایي چې د پېښور پر آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي. د افغانستان په هلمند ولایت کې په ځانمرګي برید کې وو پولیس والا ژوبل شوی دي. او د اوکران ولسمشر د هیواد ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره آئینی ترمیم وړاندې کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان فوج مشر جنرال رایل شریف پرون په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوی دي او د اورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه ماتي په موقع کړي. جنرال رایل شریف په دې موقع غمځپلو کورنیو سره غمرازي شریکه کړه او دوی ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړي. په دې موقع د فوج مشر وویل چې په دې سختو حالاتو کې ټول قام او فوج له دغه اغیزمن شوو کورنیو ترڅنګ ولاړ دي. نوموړي زیاته کړه چې په یو مذهب او ټولنه کې د داسې قسمه ناوړه عمل اجازه نه ورکوي چې د سکول پر ماشومانو برید وکړي. د پېښور په آرمی پبلک سکول د تیر کال د دسمبر په 14مه په ترهګریز برید کې د لسګونو ماشومانو په ګډون یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي ول. د چین حکومت به د لقبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزی حکومت د اقتصادي چارو وزارت سیکرټر تړون لاسلیک کړی دی. دا تړون د چین د ولسمشر د هغه ژمنو تسلسل دی چې د تیر اپریل په میاشت کې کړی وو. د دې پروګرام لاندې به د چین په مرسته په قبایلي سیمو کې یو شمېر پروژې شروع کیږي. د دې ترڅنګ چین د قبایلي سیمو پرمختیا کې هم دلچسپي ښودلې ده. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې ده. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هندي سرحدي ځواکونو یو جګپوړي چارواکي ډي پاریک ویل پاکستانی فوجیانو پولې ته نږدې په یو کلي ماټر ګولې وورولې چې په نتیجه کې یوه ښځه وژل شوي او درې نور ملکیان ژوبل شوي دي. دی وایي دا په خاطر ورځ په پاراګوال په سرحدي سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې پاکستان فوجیانو په پوله په یو هندي فوجي ډزې شروع کړې. هند او پاکستان دواړه په یو بل تورونه لګوي چې لومړی ډزې پیل کړې دي. پاکستانی فوجیانو تیر ورځ دا ادعا هم وکړه چې د هند د جاسوسي یوې بې پایلټ الوتکې چې په کشمیر کې عکسونه اخیستل غورځولې ده. تمه ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د یو دوه ورځو په ترڅ کې دې سیمې ته ورشي. د هلمند اړوند د بولان په سیمه کې د ځانمرګي برید کې و پولیس والا زخمیان شوی دی. د هلمند امنی قماندان پاسوال نبی جان ملاخیل وای په دې برید کې چې د چهارشنبه په ورځ مازیګر د لخکرګا خار اړوند درې محوزه کې رامنځته شوی و پولیس والا ټپیان شوی دی. قماندان ویل چې ځانمرګي برید کوونکي غوښتل لخکرګا خار ته داخل شي خو د پولیسو لخوا یې مخه ونیول شوه. د دې برید پړه چا تر اوسه پورې پر غاړه نه ده اخیستی. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن ده چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهي په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییز چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی وو. د فاریاب ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل
په ټوله کې د فاریاب امنیتی وضعیت خراب دی. ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی ایښی.
په ورته وخت کې د کورونو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره ځانګړي ځواکونه لیږلي دي او ډېر زر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون راشي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو د هیواد جنوب ختیځ سیمو ته د خودمختاری ورکولو لپاره پارلمان ته یو آئینی پلان وړاندې کړی دی. د پارلمان د ویبپاڼې تر مخه په دې مجوزه مسوده کې پاین کې د ډونیسک او لوګینسک سیمو ته د ځانګړي حیثیت ورکول شامل دي. د یوکراینیسکا پراوا دا ورځپاڼې نن یو خبر ورکړی چې پولوشینکو دغه عیني ترمیم له هغې وروسته وړاندې کړی چې یو ورځ مخکې د امریکا د بارنو چارو مرستیالي وزیر ویکټوریا نیولینډ د هغه هیواد سفر وکړ. د امریکا، فرانس او جرمني مشرانو له پولوشینکو غوښتي وو چې د مینسک د موافقې عملي کولو په لټ کې د دوبان سیمې خودمختاری لپاره پارلمان ته عیني ترمیم وړاندې کړي. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې غوښتل. په دې بل کې چې لا نور زیات ټیکسونه به لګول کیږي او د پینشن او نورو پروګرامونو کې به اصلاحات راوستل کیږي، په حق کې 229 او په مخالفت کې 45 رای اچول شوي دي. د حکومت زیاتره جګپړو غړو د دې بل مخالفت کې رای اچولی دي چې پکې د توانایي وزیر او د پخوانی مالی وزیر شامل دي. یونان د یونان وزیر اعظم الکس سیپراس ویلي چې قام سره د پور ورکوونکو د شرایطو مننو نه علاوه بل لار نه وه. او وروسته خبر سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتن د مهم کردار مننه کړې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر نهې په ورځ د نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په یوه مرکه کې ویل چې د روس له بغیر تړون ممکن نه و چې په ظاهرا یې تهران په دې سخت تړون قانع کړو. اوباما ویل چې روس په دې لړ کې مرسته کړې ده. دا اتر دې مهال د مشال راډیو خبرونه. او اوس هم د موسم حال او د کرنسی بی له اسلام آباد نه د مشال راډیو خبریات سراج ظهیر ناورو.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوي د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 2.80 روپۍ اغستل کیږي او په 3.15 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.65 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 2.12 روپۍ او په 2.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.15 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.01 روپۍ او په 1.03 روپۍ. او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې باران وي او کوئټه کې به اسمان شین وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 24 او کم نه کم 26، بنو کې 22 او 26، او کوئټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
اوردونکو مشال رادیو ته تاسو وګورئ چې په روانه خبرونه کې اوري. د پاکستان پوز مشر پرون په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول د طالبانو د تیر کال برید د وژل شوو ماشومانو کورنیو ته په وینا کې وویل چې د وسلوالو پر ضد به پوځي عملیات تر هغې جاري وساتي تر څو یې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړي نه وي. بلخوا هم پرون د افغانستان ولسمشر په خوست ولایت کې یوې غونډې ته په وینا کې له افغان طالبانو سره د سولې خبرو د دوام په اړه خوشبیني ښکاره کړه.
اول قدم واخیستل په درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنوس دی باندې په دقت کار کوو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې د اختر په شپو ورځو کې د بارانونو کېدلو په سندونو کې د اوبو زیاتېدو له امله خلکو ته خبرداری ورکړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي د هر رقم هنګامي حالت کنټرولولو لپاره یې تیاری نیولې ده.
من ډیسټریکټ کې کنټرول روم سم ټبلیس کړی دلته کې کم زمون کنټرول روم دی. د عید ورځو کې به دا هم اپریشنلی.
او د پیښور د قاسم علي خان جماعت مشر مفتي وایي نن ماښام به د یوې غونډې په ترڅ کې پریکړه کوي چې سبا یعنی جمعه اختر وکړي او کنه.
شرعي اصول دا دی چې کله دېش ورځې پوره شي نو بیا د میاشت لټون په کار دی، ماښام نه پس به دا اجلاس شي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال راډیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو: د پاکستان پوځ مشر جنرال راحیل شریف پرون د پیښور د سفر په ترڅ کې په دغه ښار کې پر آرمی پبلک سکول طالبانو د تیر کال دسمبر میاشتې د خونړي برید د وژل شوو ماشومانو د هغوی د استادانو د کورنیو له غړو سره روژه ماتی وکړ او ورسره یو وار بیا خپله خواخوږي شریکه کړه. په دغه موقع د پوځ مشر وویل پر یاد سکول له حمله کوونکو څخه زیاتره وژل شوي او دا چې د وسلوالو پر ضد به عملیات تر هغې چې هغوی په بشپړه توګه له منځه وړل شوي نه وي جاری واوسیږي. له پیښوره ځلان یوسفزی رپورټ راکوي.
د آی اس پی آر یا د پاکستان فوج د عام اړیکو ادارې لخوا د جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د فوج مشر جنرال لاهل شریف تیره ورځ آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو د غړو سره یو ځای روژه ماتی وکړو. جنرال لاهل شریف د ماشومانو د مور او پلار سره وار په وار ولیدل او غمرازي یې ورسره وکړه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال لاهل شریف آرمی پبلک سکول کې د وژل شویو ماشومانو د کورنیو غړو سره د خبرو پر مهال وویل چې ټول قام او د پاکستان ټول ځواکونه د دوی په غم کې شریک دي او په یاده پیښه کې د وژل شویو ماشومانو قربانیو ټول قام د ترهګرۍ پر ضد یو موټی کړی دی او دا چې یو مذهب او ټولنه هم د داسې ډول وحشي عمل اجازت نه ورکوي. د آی اس پی آر په وینا د فوج مشر په دې موقع دا هم وویل چې د آرمی پبلک سکول برید کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوي دي او دا چې د پاکستان له خاورې د آخري ترهګر تر ختمونو پورې به فوجي عملیات روان وي. په دې موقع آرمی پبلک سکول پیښه کې وژل شوي کسانو لپاره اجتماعي دعا وشوه او د وژل شوي کسانو د کورنیو غړو دوی سره په غم کې په شریکېدو په ملاتړ او ډاډ ورکونه باندې د فوج د مشر مننه وکړه. یاد دی وی چې تیر کال د دسمبر په 14مه نیټه په آرمی پبلک سکول باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې د 150 څخه زیاتو ماشومانو په ګډون 125 کسان وژل شوي ول. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر راتلونکي او شاوخوا درېو نه پورې به له وسلوالو طالبانو سره بیا خبرې وشي. نوموړي چې پرون چهارشنبه د خوست د وروستیو دوو تر وروستي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره یاد ولایت ته تللی و یوې غونډې ته وویل چې حکومت یې د سولې پر خبرو په دقت سره کار کوي او هڅه کوي چې کرار کرار دا خبرې په یوه پروسه بدل شي. له خوسته د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل رپورټ راکوي.
ولسمشر غنی چې د چهارشنبه په ورځ د یو شمېر حکومتي چارواکو او د ملي شورا ځینو غړو سره یوځای خوسته د وروستیو مرګانیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د غم شریکۍ لپاره تللی وویل چې سوله د ملي یووالي حکومت د کارونو په سر کې ده او په دې اړه په پوره دقت کار کوي تر څو بالاخره د افغان طالبانو سره خبرې اترې په یو بشپړ افغاني پروسه بدل شي.
په درې اونیو منځ کې به انشاءالله تعالی دومه کتنه وسی دی باندې په دقت کار کوو.
ولسمشر غنی وویل چې طالبان افغانان دي او هیڅ داسې ستونزه نشته چې هغه د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو اترو حل نشي.
زموږ اهداف درې و: یو، چې څنګه دا کتنه په یو پروسې باندې بدل شي. دوم دا و چې یو فهرست واخلو، څه موضوعات چې ورونه لري د سیاسي مخالفت طالبان افغان دو خارجیان ندی، هر ستونزه چې لري په کاغذ باندې واچ. افغانستان آرامی غواړي، ټوله دنیا ما اجماع ته راوړي چې افغانستان باید د همکاري سایي ندتکه.
ولسمشر د سولې بل اړخ پاکستان هیواد وباله د وویل چې د پاکستان د حکومت چارواکو ته یې په څرګنده ویلي چې یاد حکومت له تیرو 14 کلونو راهیسې د افغانستان حکومت سره یوه نایلام شوې جګړه پیل کړې ده. ولسمشر غنی وړاندې وویل دوی د سولې لپاره کوم هیواد ته ننواتې نه کوي، بلکې هیوادوالې حق لري چې په دې سیمه کې په سوله کې ژوند وکړي.
بله برخه د سولې پاکستان سره ما اول وار واضح سلیس ورای خبرې کړو، ورته مې ویلي دي چې 14 کاله وو تاسې موږ سره په نایلام شوې جنګ کې زه چاته ننوات نه کوم. ما ننوات یوازې به قومي مشرانو ته د شهیدانو کورنۍ د افغانستان رئیس جمهور بل چاته ننوات نه کوي. سولم په منطقه کې حق.
بلخوا په خوست کې د کوچیانو یو تن مشر رمضان کوچی د ولسمشر د سولې هڅې پر ځای وبللې او وی ویل د سولې اړتیا محسوسه ده او د سولې پرته د دې ستونزو د حل بل لار نشته.
تقریبا 3 کاله کېږي چې په افغانستان کې جنگ روان ده، په دې معنی اوس د ماشومانو سره خلاص ده، د شپونکیو په دې معنی سره خلاص ده چې بغیر د سولې نه د افغانستان مسله به بل شي نه شي حل کېدلی. خامخا به سوله راځي که 10 کاله نور جنګ وکړو بیا به هم سوله راځي.
د یادونه ورده د سورې د ورستیو خبرو په باب په افغانستان کې نظرونه مختلف دي. د خبرو کلی وی خو د افغانانو په منځ کې د دایمي سورې د ټینګښت لپاره هیلي راټوکوري، بل لوري ته خلک د پروسې عملي کولو ته د شک په نظر ګوري. ولسي جرګې هم د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سورې د ورستیو خبرو پر څرنګوالي انتقاد کړی او ویلي دي چې دا ډول خبرې د اوربان له ټینګېدو پرته ګټه نه لري.
له خوست از مون خبریال نجیب الله لوخیل او د افغانستان د فریاب ولایتي شورا وایي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پامونه کی ممکن ځینې ولسوالۍ له سکوت سره مخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو د دې ولسوالۍ د ستراتیژیکو سیمو د سکوت خبر ورکړی و. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د فریاب ولایت ته یې د عملیاتو لپاره د ځانګړو پولیسو کته لیږلې ده او ډېر زر به د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ خواله راشي. په دې اړه له کابله د رحمت الله افغان رپورټ اورو.
له بدخشان، کندوز او سرپل ولایتونو وروسته دا مهال د افغانستان په شمال کې فاریاب هغه ولایت دی چې د وسلوالو مخالفانو له جدي ګواښونو سره مخ دی. د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي که د فاریاب امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه سي، امکان لري چې د دې ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ولویږي. د فاریاب د ولایتي شورا رئیس سید عبدالباقی هاشمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په وار وار یې د دې ولایت د ناوړه امنیتي وضعیت په اړه په کابل کې له لوړ پوړي چارواکو سره خبرې کړې خو چا یې خبرو ته غوږ نه دی یخی.
په ټوله کې د فاریاب امنیتي وضعیت خراب دی، ممکن په راتلونکو ورځو کې ولسوالۍ یو پر بله پسې سقوط وکړي چې بالاخره د ولایت مرکز به هم ورسره سقوط وکړي. د دولت دروغجنو ژمنو ولس بې باوره کړی. د ولسمشر په ګډون دفاع او د کورنیو چارو وزیرانو ته مو ویلي خو چا زموږ خبرې ته غوږ نه دی یخی.
دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د سه شنبې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د دې ولسوالۍ ځینې مهمې ستراتیژیکې سیمې د طالبانو لاسته لوېدلې او په دې سره د قیصار، المار، پښتونکوټ ولسوالۍ او حتی د میمنې ښار تر جدي امنیتي ګواښ لاندې دی. د راپورونو له مخې همدا اوس د دې ولایت څلوېښت کلي وسلوالو مخالفانو نیولي دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو وزیر د دې وزارت له یو شمېر جنرالانو سره د فاریاب امنیتي وضعیت له نږدې لیدلو په هدف یاد ولایت ته تللی و او ډاډ یې ورکړی و چې ډېر ژر به په دې ولایت کې امنیت ټینګ سي. په دې وروستیو کې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم فاریاب ته سفر کړی و او د طالبانو پر ضد له ولسي پاڅون کوونکو څخه یې خپل ملاتړ اعلان کړی و. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د عملیاتو لپاره د ځانګړیو پولیسو خطه لیږلې ده او ډېر ژر به د دې ولایت په امنیتي وضعیت کې د پام وړ ښه والی راسي. د دې وزارت مرستیال ویان نجیب دانش وایي
موږ فاریاب ولایت ته عملیاتو لپاره د ځانګړو ځواکونو قطعه لیږلي. له نیکه مرغه موږ د فاریاب پولیسو ته هغه وسایل هم لیږلي چې ورته اړتیا وه. دا مهال زموږ هلیکوپتر هم سیمې ته تللي. په زیاته اندازه پولیس هلته شتون لري. انشاءالله ډېر ژر به هلته امنیتي وضعیت تغییر وکړي.
ښاغلی دانش زیاتوي چې وسلوالو مخالفانو د فاریاب ولایت په شپږو ولسوالیو کې خپل تحرکات پیل کړي چې د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو څو میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو او په ځانګړې توګه په شمالي ولایتونو کې امنیت په بېساري توګه خراب شوی دی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو،
تاندې هلې
په پاو کم 2 بجو،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو،
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو،
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو.
د پاکستان د موسمیاتو محکمې ویلي لنن یعنی زیارت ورځ څخه بعد اسلام آباد په شمول په خیبر پختونخوا پنجاب صوبو کې د بارانونو نوې لړۍ شروع کیږي او دا چې په خیبر پختونخوا کې په کابل او ځینې نورو سندونو او خوړونو کې د اوبو سطح خای لوړه شي. د ادارې له سندونو او خوړونو سره په نږدې ځایونو کې میشتو خلکو ته ویلي چې د باران تیزېدو په صورت کې محفوظ ځایونو ته ولاړ شي. بلخوا د خیبر پختونخوا په حکومت کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې اداره وایي له هر رقم هنګامي حالاتو سره مخ کېدو لپاره تیاری نیولې دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د موسمیاتو محکمې چارواکي مشتاق شاه مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد په شمول پېښور، چارسده، نوخار، هزاره ډیویژن او د قبایلي سیمو په خیبر او مومند ایجنسو کې د زیات باران کېدو امکان دی. دې ترڅنګه په مردان، کوهاټ ډیویژن، ډیره اسماعیل خان، شمالي او جنوبي وزیرستان ایجنسو کې به هم په دمې دمې سره بارانونه کېږي. نوموړی وایي چې د اختر په ورځو شپو کې به هم بارانونه ورېږي چې ورسره به د ګرمۍ زور کم شي، خو د زیاتو بارانونو له وجې دریای کابل په شمول په مختلفو سندونو او خړونو کې بعد اوبو سطح اوچتیږي.
خړونو کې د اوبو راتلو چانس شته، سیند هم لیول اوچتې دي شي، خو فی الحال چې کوم انالیسس شوی دی هغې مطابق داسې دي سیند د فلډ سره ډېر چانسز نه ښکاري، صرف لیول میډیم ته یا میډیم نه های لیول ته رسېدې شي. ځینې ځایونو کې چې چا اوبو لارو کې ځایونه جوړ کړي دي، مرتان کې بعضې علاقې شوي، هغه صوبۍ کې بعضې علاقې شوي، دې ځایونو کې چې چا خړونو لاره کې یا د سیندونو لاره کې کورونه جوړ کړي دي یا حجرې جوړې کړي دي، نو هغې چانس شته چې حجره
مشال ریډیو چې د افتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ڈی ایم ای اسسټنټ ډایرکټر ندیم خان سره د انتظاماتو په حق له تماس ونیولو، نو د نوموړي وینا وه چې نه صرف هر قسمه انتظامات یې کړي دي، بلکې کنټرول روم به د اختر په ورځو کې هم کار کوي.
ډیسټریکټ اډمنستریشن ته اډوایزري هم لیږلې ده، هغه ته کوم ډول انسټرکشن هم ورکړي دي چې تاسو کوم ریبر دي، کوم نل دي، تاسو کوم سټریم دي، نو هغه تاسو خالي کوي، هغه صفا کوي، هغه برابر کوي. نه علاوه هغه کوم ریلیف فنډ ورکړي
یادونه دا چې په تیره اونۍ کې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې بارانونو درې کسان وژلي وو او د 15 څخه زیات پکې جوبل شوي هم وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د پېښور قاسم علي خان جماعت مشرانو ویلي چې نن ماښام به په دغه مسجد کې یوه غونډه کوي چې ورته به هغه خلک چې د اختر میاشت یې لیدلی وي ګواهي وروړي. د یاد جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزي سره چې نوموړی له یوې مودې راهیسې په سیمه کې د روژې او اختر د پیل اعلانونه ورکوي، د مشال ریډیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده.
شری اصول دا دی چې کله د میاش یو 15 ورځې پوره شي، نو بیا د میاش لټون په کار دی، ماښام نه پس په دایلا شي.
که بیا دغه شهادتونه را لدی ته تاسو څومره پورې انتظار کوي؟ ځکه تاسو جمعه ته خو ډیر لر لر زون شهادتونه راځي.
موږ سره د شهادت رسیدو دو مرحلې، لومبه دای چې چرتولې دي شي، نو دا غزي علما ول موږ سره رابطو کی، کله رځي وی نو هغه موږ سره رابطو کی چې وی تر تا کې مسلمانانو میاشتې درې دا او موږ دې در لګو دې سره یو عالم هم تاسو لراځي، نو بیا موږ هغه ته ګورو چې دغه خلک موږ ته څومره سات کې را رسیدې شي، نو هغه حساب باندې موږ انتظار کوو.
خو بیا لکه تاسو خامخا سیکرټری به مفتي صاحب دومره لوی فیصله کوي، هغه شهادت چې څوک دا کوي، نو هغه کوم خلک پکاري؟
زموږ د فقه شریف کتابونو کې دغه ټول معیارات چې هغه لیکلي دي، نو موږ هغه معیارات ګورو، لکه عاقل وي، بالغ وي، مسلمان وي، او د ظاهر چې دی هغه اسلام د مخالف کارونو سره مشهور نه، شهرت یعنی دین والا وي.
مفتي صاحب دغه فیصله بیا تاسو یوازې کوي که تاسو یو شورا وي؟
تاسو ګوري چې دلته علما کرام څومره کثیر تعداد سره چې دی هغه موجود دي، مشورې سره او اتفاق سره کېږي.
بیا مفتي صاحب داسې رابطې شوي د وفاقي حکومت مرکزي الهال کمیټې لاړه چې یاره د اختر په یو ورځ اکثر لغې وي چې تاسو سره تعاون نه کوي؟
دا خو اسې د خیبر پښتونخوا علما کرام باندې چې دی هغه یو الزام دی، تعاون خو موږ هر هغه قدمه پورې کولی شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم مبارک ته نه ماتیږي. اوس کله کا دې تعاون دا چې غواړي چې هغه کې د شریعت مبارکه مخالفت راځي، نو هغه تعاون خو موږ نه کوو، خو هغه تعاون کوو چې صدا الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم حکم.
بیا دا یو خبره لوي عامه کیږي چې اختر دې او روزه دې د سعودي حکومت سره د غشي.
موږ د پاکستان اوسیدونکي خلک یو خپل کې سره ورونی یو کنه، یو کور خلک یو، چې یو سړی د خپل رور خبره چې دا هغه معقوله خبره په بشر باندې درسته خبره نه مني، نو سعودي والا خو بیا زموږ دوا چې تر زامن دي تر بولان دي داغه بیا دي چرته نه خو نه خو شو عامه خبره. بل دا خبره هغه شرعي له هر سره چې دی سعودي عرب سره اختر کول یا روجه کول، دا یو ځان لا چې دا مسئله ده نو په دغه وخت کې مونږ خدا غواړو چې اول د خپل کور نه شروع کړو چې خپل کور کې اتفاق راشي نو بیا سړی مالت او کلی او کار او وطن کې ګرځي نو خپل کور کې زموږ اتفاق نه یو د عالم لپاره ګرځو نو دا خبره به لږ د عقل نه بی دی
د پېښور د قاسم علي خان جماعت له ملا امام مفتي شهاب الدین پوپلزی سره مو په پېښور کې د مشال ریډیو د خبریال خالد خان مرکه اورېده
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
اوریدونکو د خیبر ایجنسی په باړه کې پوځي عملیات پات رسیدلې دي او اوس ورته د ځینو قبیلو به کور شوي خلک بیرته ستانه کړل شوي دي دغه بیرته ستانه شوي خلک چې و موده ورسته په خپل سیمه کې وړو کې اختر کول ته لیواله دي وای دومره پیسې ټکی نه لري چې ځانونو خپل بچیانو ته نوې جامې او همداراز کلی خواړه واخلي د دې خلکو په خبره د خپل کلو د امنیت په اړه لا هم ډاډمن نه دي فرهاد شینواره رپورټ راکوي
دغه خلک وای چې خو شش پکا لپس با په اول ځل وړوکه اختر په خپل کلیو کې منځي خو دلته کورونا ویجاړ پراته دي او د وګدې بیکوري او بي وسایل عمل په سمتوګه د اختر منځلونه به برخې دي په دې حق لا باړې تاسو تن شوی یو تن عبدالمیران پردی مشال ریډیو ثوای
چې کم اختر مخ کې کېدل او په دغه زبوندې مو نو هغه اختر وسته مو داسې نشته ری ها چې لکه نم د ماشومانو کپڑے د واسه کیږي نم د خبره رو چې د اختر ورځې یا نور خواګه د واسه کیږي ویلې چې زه بدلیو چې کم سموتا د حکومت پاکستان نه ملو هغه 50,000 روپۍ او چې بازار لاړو په دام پینو چې ورکه شو غاڅ وشول خو صرف مو د دغه ملک ارمونیو چې ملک لا واپس او په خیرات او په ملک د امن امان وي
او د باړی کاخیل یو تن الماس خان پر دی وای چې په اقتصادي توګه دومره متاثر شوی دی چې د اخترونو په محل نه خوشاله کولای شي او نه هم روایتي خواړه اخیسته شي
موږ روزګارونه مولونه ارڅ خراب شوی دی کورونه خراب شوی دی اختر حکم خوشاله رونق چې هغه به کې اوس نشته هغه مټایان او برفیان موږ نشو راوړلای هغه غوخي وین چې راوړل چا به داړې نیمه واسه کې هغه راوړل اوس هغه واسون دی موږ حکومت لده مونږه پیل نه چې مونږ لا اول خو همداسې د روزګارونو لپاره مرسته راځو دي بجلی مسایل هم دي دا مهال کې او په کلي کې هم د اوبو مسله شه اوبو مسله هم حال کې
یا د دې ویش په باړه کې یوې اوږدې مودې پورې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان وو او کرفیو وو او دلته د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ په نښتو کې ځایي خلکو ته ډېر مالی او ځاني زیانونه رسېدلې دي او په لویه کچه بې کوره شوي دي خو هلته حکومت متی وک منی بحال شوی دا او د زنی کبیلو خلکی بیر تخ پل کورونو تا تلی دی او وای چې حکومت د دوی د بیا بحاله لپاره کوټلی ګامونه پور تکړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپک سوا یویش
د نیمه قبایلی سیمې ایف آر لکی مروت بیټنی قبایل وای نن یې دیرش روژې پوره کیږي او سبا به اختر کوي له دوی څخه ځینو یې مشال ریډیو ته ویلي چې د روژې میاشت یې له کړاوونو ډکه تیره کړې او د اختر د خوشحالۍ او لمانځلو لپاره پیسې نه لري دا قبایل د هغې ورځې پارمان هم دي چې په ټول پاکستان کې په یوه ورځ اختر وشي له سیمې د سیلاب مسعود رپورټ اورو
روژه دا میاشت دوی سرنګ تیرا کړه د امن او انصاف په حوالے سره د انډیا سے دوی صحیح له تامه لاري شاکر بیٹھانای ویایي
وزیر اعظم صاحب اعلان کړی او هغه باوجود بجلی دومره کمه وه چې بالکل د نسته برابر وه خلکو ډېرې په تکلیف سره روزې ونیولې اخر دا تېرې خدای دې وکړي چې سبا په خوشي سره ولمانځو
د خاصدار فورس یو سرتیری ارشاد بیٹھانای خپل او د بچانو د عید خوشحالۍ نیمګړی بولی ځکه چې د دې فورس تنخواګانې د څلور میاشتې نه بند دي ولی محمد بیٹانای دے روزے میاشت او نرخونو پا بارش په دا رنگ جاگے جی
روزی
محب الله بیٹانا یائی چھ امن وی انصاف وی بیار او رز عید عید دائی
نن مگا در سمارو زادا او سبا تا امین دس عید پی او عید پس خواندی چھ انصافی و امنی مر با دیوا کھو چھ خیبر پن خوفار چھ امن او انصاف رائی چھ
دغو قبائلانو دو کمرانانو عالمانو و ملایانو نغشتنا وکرلا چھ اسلام یو وطن او قوم یو دائی زکا و کمرانانو علمانو و ملایانو تاہاں پکار دا چھ دئی دل منزل پریکڑا پیواو رز کاوی سیلاب مسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اردن کو مشال ریڈیو تا تاسوغی دولسنی میں بجیش پہ لگولیازا لن خبر نہ اورو
دا پاکستان فوج مشر جنرال رائی شریف په پیښور کې ویلي چې د آرمی پبلک سکول په بیت کې ککړ زیاتره ترهګر وژل شوي دي او د ورپکو پر ضد به عملیات دوام ولري. نوموړي دا څرګندونې پرون په پیښور کې د آرمی پبلک سکول په بیت کې د وژل شوو ماشومانو له کورنیو سره د روژه جماعت په موقع کړي دي. د چین حکومت والا قبایلي سیمو څخه بې کوره کړل شوو کسانو د بیا ودانۍ او د دغه سیمو سماجي ترقۍ لپاره د لسو ملیون ډالرو مرستې ورکوي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په خپله ویبپاڼه خبر ورکړي چې په دې لړ کې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره د چین سفیر او د مرکزي حکومت د اقتصادي چارو وزارت سکتر تړون لاسلیک کړی دی. د کشمیر په پوله د پاکستانی او هندي فوجیانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې یوه ښځه وژل شوې. د چارواکو په وینا د هند تر واک لاندې کشمیر کې لږ تر لږه څلور تنه نور زخمیان شوي دي. د هلمند ولایت اړوند د بولان په سیمه کې په ځانمرګي برید کې و پولیس والا زخمیان شوي دي. د برید پړه چا پر غاړه نه ده اخیستي. د فاریاب ولایتي شورا رئیس پرون ویلي که مرکزی حکومت د دې ولایت امنیتي وضعیت ته جدي پام ونه کړي نو ممکن دا چې د دې ولایت ځینې ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ شي. دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د نهې په ورځ د المار ولسوالۍ سیمه چارواکو د دې ولسوالۍ د سټراتیژیکو سیمو د سقوط خبر ورکړی و. د اوکراین ولسمشر پترو پوروشنکو د هوا جنوب ختیځ سیمو ته د خود مختاری ورکولو لپاره پارلمان ته د یو آئینی بدلون پلان وړاندې کړی دی. د یونان پارلمان د واکمن ګوند دننه د اختلافاتو باوجود د سختو اقتصادي اصلاحاتو منظوري ورکړې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د نوي پورونو په بدل کې وغوښتل. او سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما له ایران سره اټمي تړون ته په رسیدو کې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوټن د مهم کردار مننه کړې ده.
لن خبرونه مول ګلایا زباوري دل اوس د زینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناوري.
وحدت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د افغان طالبانو مشر ملا عمر افغان حکومت سره د جګړې پای ته د سولو لپاره د امن مذاکراتو ملاتړ کړی دی. ورسپانه لیکي چې د ځینو ناقدینو له لورې د دې پوښتنو راولاړولو وروسته چې ګنیمری کې ترسره شوو د امن خبرو اترو ته افغان طالبانو د مشرولۍ ملاتړ ترلاسه نه و، د طالبانو د مشر له لورې د امن خبرو اترو د جایز ګرځولو او د دې ملاتړ کولو سره نه یوازې دا چې دغسې ټولې بې بنیاده اندېښنې ختمې شوې، بلکې د اوږدې مودې راهسې جګړه کې ښکیل افغانستان کې د امنیت د ټینګښت یوه نوې هیله هم پیدا شوې ده. ورسپانه لیکي چې اوس په داسې حال کې چې پاکستان افغان حکومت سره د امن عمل کې پوره مرسته کوي او افغان طالبانو هم په لومړي ځل پرته له کومو شرطونو څخه د امن خبرو اترو د ملاتړ اعلان کړی دی، پکار ده چې افغان حکومت د موقع څخه ګټه پورته کړي او افغانستان کې د امنیت د ټینګښت لپاره خپلې هڅې نورې هم توندې کړي. ایکسپریس ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې شمالي وزیرستان کې نړۍ د یو شمیر ملکونو نه راغلي ترهګرو پناه اخیستې وه او پاکستان کې چې څومره هم د ترهګرۍ کاروایانې کېدې نو همدا ترهګر پکې ککړ وو. ورسپانه لیکي چې ملک د ترهګرۍ نه پاکولو لپاره حکومت په سیمه کې ضرب عضب اپریشن شروع کړو، کوم چې ډېر په کامیابۍ سره روان دی. په لومړۍ مرحله کې پاکستان فوج دا سیمې د ترهګرو نه پاکوي، نو په دویمه مرحله کې دې متاثره شوي خلکو ته بنیادي سهولتونه ورکړی شي چې ترېنه استفاده وکړي او په راتلونکي کې ترهګر په دې سیمو کې د پناه اخیستو جرأت ونه کړي. دي. آج ورسپانه خپل اداریه په کالجونو کې د چوکو زیاتولو په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په سرکاري کالجونو کې د کمو چوکو له وجې یو شمېر طالب علمان پرایویټ کالجونو مخه کوي چې د زیات فیسونو له وجې دغه طالب علمان هم خپل تعلیم پوره نه کړی شي. ورسپانه لیکي چې د مسلې حل خو په درزنونو کالجونو جوړول دي کم چې په فوري توګه ممکن نه دي، خو حکومت له پکار دي چې نه صرف د نوي کالجونو په جوړولو دی شروع وکړي، بلکې په های سکولونو کې د یولسم او دولسم کلاسونو لړۍ شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز د افغانستان په جګړه کې د ملکی وګړو د تلفاتو په اړه د ملګرو ملتونو د غبرګون او فارن پالیسی مجلې بیا د امریکا پر ډرون بریدونو پروګرام د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل یې له ما هارون بچا اوري. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو مامور چې نیکولس حسن نومیږي د هغه هیواد د شمالي ولایت بغلان په مرکزي ښار کې د تیرې دوشنبې ورځې تروریستي برید غندلی. د ښار په تر ټولو غټ جماعت کې یوه بمی چاودنه هغه مهال وشوه چې تر 1500 زیات خلک پکې د روژه ماتي کولو لپاره ټول شوي ول. حسن په یوه اعلامیه کې ویلي دغه بمی چاودنه چې هدف یې په مسجد کې ټولو شو عامو خلکو ته مرګ ژوبله اړول وو د افغانستان د جګړې یوه بله وحشتناکه پیښه ده. نوموړي زیاته کړې هغه وحشت چې د دغو بمی چاودنو په صورت کې مخته راځي یوازې د ملکي تلفاتو په اړه ورکول کېدونکي شمېرې یې احاطه نشي کولی. بلخوا فارن پالیسی مجلې د امریکایي ډرون بریدونو پروګرام پر تاریخ چاو په پاکستان او یمن کې دغه پروګرام پر تطبیق د لیکل شوي یو کتاب په اړه لیکنه خپره کړې. سډن جسټس نومې دا کتاب کریس وډز نومې یو سړی لیکلی دی. دا کتاب چې د یوې هر اړخیزې څېړنې په پای کې لیکل شوی تر ډېره د ډرون بریدونو پر جدید تاریخ خبرې پکې شوې دي. کتاب لوستونکي ته ښیي چې څرنګه د ډرون بریدونو پروګرام په پاکستان او یمن کې د هدفي وژنو لپاره پیل شو. کتاب دا هم وایي چې په پاکستان کې د ډرون بریدونو لړۍ په پیلولو کې د امریکا د پخواني ولسمشر جارج ډبلیو بوش څومره لاس و. د وډز په کتاب کې په ډرون بریدونو کې د غربي اتباعو د پنخه کولو موضوع هم راغسل شوی او دا هم چې د ولسمشر براک اوباما په دوره کې ډرون الوتکې څرنګه د امریکایي پوځ یو له مهمو وسلو څخه وګڼل شوی. په کتاب کې هم د ډرون بریدونو پروګرام له لاسه د امریکا او پاکستان په اړیکو کې پر راغلي کړکېچ هم بحث شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د پاکستاني ډان ورسپانې په لیکنه کې د ایران او نړۍ د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه شوی تړون د یو مثبت ګام په توګه یاد شوی دی، خو لیکنه وایي چې پر دغه تړون ځینې عرب هیوادونه او اسرائیل خوشاله نه ښکاري. مقاله دا هم وایي لویدیځ هیوادونو ته احساس شوی چې د سیمې د ثبات لپاره د ایران رول مهم دی. ګلیاز د دې لیکنې لنډ تفصیل اوروي.
ډان ورځپاڼې د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د اټمي پروګرام پر موافقې ادارې خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د تیرې نهې په ورځ یو مثبت خبر رامنځته شو کله چې د اروپایي ټولنې د بهرنو چارو مشرې استازي دا یو تاریخي ورځ وګرځوله چې یوې ښې موافقې ته ورسېدل. بل پلو ته د ایران د بارنو چارو وزیر هم دا موافقه تاریخي وبلله. ورسپان لیکي چې په حقیقت کې له ایران سره له یوې لسیز راهیسې نخ کار کیدونکې لانجه هواره شوې او په دې ټوله موده کې ډیر تاوتریخوالي او بدلونه هم مخې ته راغلي ول. ورسپان زیاتوي چې په دې معامله کې د جګړې پر ځای ډیپلوماسي ګټه ورسوله. که څه هم دې موافقې سره د راحت احساس شوی، خو د دې انحصار د موافقې پر عملي کولو سره تړل شوی دی. ورسپان لیکي چې ایران ژمنه کړې ده چې جوهري پروګرام یې پر امن مقاصدو لپاره دی او د نړیوالو څارونکو په وړاندې یې دروازې خلاصې دي. د دې په بدل کې به په ایران د امریکا، اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو بندیزونه لرې کیږي او کنګل شوي فنډز به بیرته خلاص شي. د دې ترڅنګ تر ټولو مهمو څانګو پیټرو کیمیکلز، هوابازی او تجارت کې به سرمایه‌کاري نور هم زیاته شي. ډان ورسپان لیکي چې دې موافقې سره ایران به له کلونو وروسته بیرته نړۍ سره خپل تجارت شروع کړي. ورسپانه زیاتوي چې د موافقې په اړه غبرګونونه ډېر مثبت هم نه دي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي تېروتنه بللې ده. د دې علاوه په خلیج کې عرب هیوادونو هم د دې موافقې په اړه مثبت خبرګون نه د ښکارا کړي. دا ورسپانه کې چې دا خبر په پام کې نیول پکار ده چې جوهري تړون د یو نوي او بدل منځني ختیځ مکني حقایقو عکاسي کوي چې په کې سیاست ډیر مهم عنصر ګرځېدلی دی. ورسپانه کې چې مغرب په دې خبره رسیدلی چې په منځني ختیځ کې په جنگونو او اسلامي ورپکیتوب کې بیا ایران یو مستحکم هیواد دی، بلخوا تهران هم د شام او یمن شخړې هوارولو کې مهم کردار ترسره کولی شي.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماښام د شپږو نه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپږو نه تر سحر نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتور هیوادونو ترمنځ د هغه هیواد د ایټمي پروګرام په اړه د یو تړون له کېدلو وروسته د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندید کسانو بیلابیل عکس العملونه ښوولي دي. له دغو کاندیدانو څخه یوازې د ډیموکراټیک ګوند غړي هیلری کلینټن د دغې تړون په حق کې څرګندونې کړې دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتورو هیوادونو ترمنځ د تهران د اټمي پروګرام په سر د جولای په 14 نیټه په ویانا کې تړون وشو. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د دې تړون وروسته د امریکا د 2016 ولسمشر انتخاباتو کاندیدانو پر ایران د سخت غبرګون ښودلو لپاره د یو بل نه د مخکې کېدو هڅې کولې. راپور لیکي چې د دې تړون په اړه یوازې د امریکا په مخکښو امیدوارانو کې د هیلری کلینټن ملاتړ مخې ته راغلی دی. هیلری کلینټن د ولسمشر اوباما وروسته د ډیموکراټیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ د کاندید پرهیز تر ټولو مخکې ده. هیلری کلینټن ویلي دي باید چې ایران ته پیغام څرګند او واضح وي او امریکا به نه یوازې د معاهدې پر مهال بلکې چرته هم ایران ته د اټمي وسلو د جوړولو اجازه ورنه کړي. نوموړی ویلي دي چې د یوې ولسمشرې په توګه به دا خپلې ټولې هڅې وکړي چې ورسره د ایران د وسلو مخنیوی وکړي. هیلری کلینټن په 2008 کال کې د ډیموکراټیک ګوند د نامزدګۍ لپاره د هڅو پر مهال پر ایران غوسه شوي وه او ویلي وو که ایران د اسرائیل پر ضد اټمي وسلې وکارولې نو دا به ایران د نړۍ نه د لمین سوسی. راپور لیکي خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د حکومت پر مهال د هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په حیث هیلری کلینټن له ایران سره د تړون په برخه کې د مذاکراتو ډېرې هڅې کړې وې. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څنګه په خپل ریپورت کې زیاتوي چې د فلوریډا پخانی گورنر جیب بوش د دې تړون په اړه وایي چې دا ډیپلوماسي نه بلکې بیا جوړ جاړی دی. نوموړي دا تړون خطرناکه ګرځولې دی. بلخوا د ریپبلیکن ګوند د نورو غړو په څیر د فلوریډا پخانی گورنر جیب بوش هم پر دې زور راوړی چې د دې تړون چې له مخې به ایران د لږ تر لږه لسو کلونو لپاره خپل اټمي پروګرام محدود کړي بنیادي هدف یې نه منونکی دی. د ریپبلیکن ګوند غړي وایي امریکا باید پر ایران زور راوړي چې ایران د اټمي پروګرام نه علاوه خپل ټول اټمي صلاحیتونه محدود کړي. خو ایران وایي چې د اټمي پروګرام د پر امن مقصدونو لپاره دی. د فلوریډا سینیټر مارکو روبیو ویلي دي چې دوی دا هر څه په راتلونکي ولسمشر پرېږدي چې امریکا خپل طاقت ته بیرته راولي او تر هغې پر ایران بندیزونه بیرته ولګوي تر څو چې دا هیواد په رښتیا توګه اټمي پروګرام ختمولو ته تیار شوي نه وي او د نړۍ د امنیت لپاره نور خطر جوړ نه شي. د اسوسییټډ پریس د یوې نوې سروې تر مخه په امریکا کې شپږ 50% خلک ایران ته د دښمن په سترګه ګوري او ډیر کم شمیره کې خلک له ایران سره تعلقات ښه کول غواړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15360، 15960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ.
اوریدونکو د تامسن په نوم یوه موسسه چې د امریکا په متحده ایالتونو او برتانیا کې مرکزونه لري په خپل رپورت کې څرګندوي چې په 2014 کال د مرسندویه ټولنو پر کارکوونکو ډیر بریدونه په افغانستان کې شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې روان کال هم په بلخ او روزګان کې د مرستندویه ټولنو کارکوونکي وتښتول شول او وروسته بیا ووژل شول. جزئیات د احمد شیبر ناورو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې د مرستندویه ټولنو پر غړیو 190 بریدونه وشول چې اکثر یې په افغانستان کې وو، خو د دا ډول بریدونو شمیره د وړم کال په پرتله 10% کې تیر کال لږه وه. تامسن مؤسسه د مرستندوی ټولنو د امنیتي غړو په وینا په خپل راپور کې وایي چې په 2015 کال کې د دغو وژونکو بریدونو له څلورو یوه برخه په افغانستان کې شوې دي. د دې راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې 450 بریدونه د مرستندوی ټولنو پر کارکوونکو شوي وو. د تامسن مؤسسې په باور د حملې وروسته تر هغه زیاتې شوې چې نړیوالو له دغه هېواده د خپلو ځواکونو په وتلو شروع وکړه. د نړۍ په 20 هېوادونو کې د مرستندویه ټولنو پر 309 غړو تیر کال بریدونه وشول چې 130 تنه یې ووژل، 80 یې ټپیان کړل او 121 تنه یې هم برمته شول. د تامسن مؤسسې د راپور یو چمتو کوونکی ابي سټوارت وایي د تیر کال د بریدونو له مخې په هغو هېوادو کې د خیریه ټولنو هڅو ته اندېښنې زیاتې شوې دي چې امنیت یې ښه نه دی. په راپور کې تر افغانستان وروسته په سوریې، جنوبي سودان، مرکزی افریقا او پاکستان کې د خیریه ټولنو لپاره کار کول ګران بلل شوي دي. ویل کېږي چې د ټولې نړۍ پر مرستندویه ټولنو 15% کې بریدونه په همدغو 15 هېوادو کې شوي دي. تامسن مؤسسه بیا تېره میاشت په بلخ کې د یوې چکۍ مؤسسې د 9 تنه افغان کارکوونکو وژلو ته اشاره کوي چې لومړی یاغیانو وتښتول او بیا یې ووژل. په راپور کې تر دې مخکې د روزګان پیښې ته هم اشاره شوې ده چې هلته د ماشومانو د ملاتړ د ادارې 15 افغان کارکوونکي یرغمل برمته کړل او بیا د هغوی جسدونه وموندل شول. تمه ده چې د تامسن مؤسسې بشپړ راپور ډېر ژر له رسنیو سره شریک شي، خو دغه مؤسسه وایي چې لا هم افغانستان د مرستندویه ټولنو لپاره خطرناک دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چیزیم دشت گردی مکمل ختم
افغانان چوانداری بے شک چوانداری
دیر سخت ترابانی تیرا یا هر چکی
دوست مکان مسلسل تعلیمی ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان صوبه کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې د نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن د پروژو دفترونو تړلو تر پریکړه وروسته صوبایي حکومت ویلي دي چې له وفاقي حکومت یې غوښتنه کړې چې خپله پریکړه بیرته واخلي. بلخوا په دې صوبه کې میست افغان کډوال وایي د دې ادارې په تړلو سره به د زرګونو افغان ماشومانو زده کړې اغېزمنې شي. پر دغه موضوع د احمد شاه زمي رپورټ اورو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 13 جون میاشت کې په دغه هیواد کې د ماشومانو د ساتنې او روزنې پر نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د پاکستان په ضد کار کولو په تور بندیز ولګاوه، خو څو ورځې وروسته یې بیرته اجازه ورکړه چې کارونه پیل کړي. بلخوا د مرکزی حکومت لخوا په بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو کې د دې ادارې چارواکو ته د خپلو پروژو او دفترونو د بندولو وویل سول چې پریکړه تر اوسه هم پر ځای پاتې ده. په بلوچستان کې که یو خوا دغه اداره په عامه توګه د ماشومانو په برخه کې له صوبایي حکومت سره په ګډه کار کوي، نو بلخوا د دې صوبې د افغان کډوالو په یو شمیر پنډغالو کې د کلونو راهیسې تعلیمي چارې پر مخ وړي. په بلوچستان کې د افغان کډوالو په لسو پنډغالو کې شاوخوا 10 ښوونځي او لیسې فعالیت کوي چې څه باندې 10,000 ماشومان درس پکې وایي. دا ټولې تعلیمي ادارې د 1996 کال راهیسې د سیف د چلډرن تر انتظام لاندې کار کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا په یاد صوبه کې د دې ادارې د بندېدو پریکړې ګڼ افغان کډوال اندېښمن کړي دي. د سرخاب کیمپ د 9 نمبر ښوونځي سرښوونکی داروخان اعتمادي وایي چې د سیف د چلډرن په راتګ سره د ښوونځیو معیار لوړ سو او په خپل دوامداره کار سره مثبت نتیجې ورکړي دي.
دغه مکتبونه بهبود وکړي، مثلا د شپږم ټولګي څخه ولاړو مثال سره د 12م ټولګي درسونه وایي او ټول انجینران استادان سو مثلا ډاکتران سو که چیز چلډرن په یواز بل اداره راشي امکان نه لري د چلډرن په رقم باندې مصاد دغه ښوونځي وچلي. لکه د دولت په شان اوسه د لود هر د بخښ ته خپل مامورین درلود او هغه خپل بخښ ډیر ښه په امانداري پر مخ باندې وړي.
بلخوا د بلوچستان په افغان پندغالو کې د ماشومانو د تعلیم لپاره فعالیت کوونکی افغان ځوان ظاهر پښتون وایي چې یو خوا سیف د چلډرن له مالی پرلو بډای اداره ده، نو بلخوا یې کارکوونکي په کار پوه مسلکي کسان دي. نوموړی وړاندیز ورکوي که چیرې دا اداره بندیږي نو حکومت یا نوې اداره دې هم هغه زاړه کسان پر خپل ځای پرېږدي تر څو په نصابي یا انتظامی چارو کې بدلون رامنځته نه شي.
که بل انجو هم راځي هغه اشخاص ته باید برخه ورکړل شي چې هغه دغه پروګرام سره بلدتیا ولري او دا پروګرام په صحیح توګه سرته ورسوي او زموږ په دغه دود کلتور او عنعناتو او زموږ د تعلیمي پروګرام سره بلدیت ولري.
د افغان کډوالو تر دوغو اندېښنو وروسته چې مې کله په اسلام آباد کې د سیو د چلډرن له مرکزي دفتر سره تماس ونیوی، نو د موضوع د حساسیت له کبله چارواکي حاضر نه سول چې د ادارې د تړلو پر پریکړې غبرګون وشي او یا د کډوالو اندېښنو ته ځواب ووایي. سیو د چلډرن اداره په بلوچستان کې له سوای حکومت سره په ګډه کار کوي او ټاکل سوی چې په روانه جولای میاشت کې خپل ټول سامانونه او دفتري چارې سوای حکومت ته وسپاري. د بلوچستان د تعلیم له صوبای وزیر سردار رضا محمد بړی څخه چې مکله د سیو د چلډرن د تړلو او د افغانانو د اندېښنو په اړه وپوښتل، نو نوموړي وویل چې مرکزي حکومت ته یې ویلي تر څو خپله پریکړه بیرته واخلي، که نه تر اختر وروسته به یو متبادل انتظام کوي.
دا خبره د فیډرل ګورنمنت هم راخستی، د پرووینشل ګورنمنت هم په دې باندې خپل ځان له یو پروګرام لري چې موږ به د فیډرل ګورنمنت سره خبر کړو چې سیو د چلډرن باید چې په بلوچستان کې بند نه شي. شاید مشته نور هم نقصان باور چې نور ان جی او څه ته کار کوي لګیت نو مشته پارتنرشپ کوي په اډوکیشن سېکټر کې په نور سېکټر کې، نو ان شاء الله کوشش کوو چې دا پروګرام به تر ریوال وسی او کنو ان شاء الله اختر بعد به ان شاء الله اوسې کوو به په حال ورسې.
سیو د چلډرن کې یو خوا په بلوچستان کې زرګون افغان ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابر کړي، نو بل خوا د دوی تر انتظام لاندې په ښوونځیو او لیسو کې سلګون افغانانو ته د ښوونکو په حیث د کار او روزګار زمینه هم برابر کړې ده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په قبایلي سیمه خیبر جنسا کې د پولیټیکل انتظامی لخوا مذهبي لګکایو ته تر لونګۍ ورکول وروسته دغو لګکایو هیلې ښودلې چې یو شمېر مسلې به یې اوس حل شي. د دوی په خبره چې د شناختي کارډونو جوړول او د اسنادو لاسلیک کولو کارونه به ورته اسانه شي. په دې اړه د اسلام آباد کې د خپلې خبریالې رابی اکرم خان رپورټ اورو.
د پاکستان اقلیتونو په قبایلي سیمې خیبر جنسی کې د حکومت لاړخه د اقلیتونو مشرانو ته د ملکي درجه ورکولو د فیصلې هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی د حکومت د دې تاریخي فیصلې ستاینه کوي. د تیرې هفتې په ورځ خیبر جنسی پولیټیکل انتظامیه لخوا دوه د سیک برادرۍ او دوه د عیسوي برادرۍ مشرانو ته د ملکي درجه ورکړی شوې وه. مخکې دا ملکي یوازې د قبایلي سیمو مسلمانانو پورې محدود وه. هم دې لړکې سیک برادرۍ سره تعلق لرونکي هربدیال سنگ وایي چې اوس به موږ په اسانه خپل قانوني هلې ځلې کولی شو.
ملکانو یا مشرانو سائبر ایجنسی کی یا وادی تیرہ کی جو کم حالا کی چنگ فارم بے جوڑا یا بشنا دکار نمگا جوڑا ہوا نمگا غب پسیبا جز نظر مزر بکولو اور نمگا وارد انتظار کولو یا بکا کل ایویلے بلنو نمگا تو بڑی رغت ایشو نو در دو کسانو پوجا با نمگا لگ فیسیلیٹی میرا ہوشو نمگا کور کی دشید میرا ہوشو نو لگ نمگا دیگه کی آسان تیاش تا دیگه پارا یا شنا دکار چنگ جوڑا ہوا یا مگا فارم بے جوڑا یا سنور دس دیگر داکومنٹ سینو اگر پارا مگا دیر زیاد مگا آسان تیاش تا دیگه پارا
د خیبر ایجنسی عیسوی برادرۍ سره تعلق لرونکي ګلسیب په وینا، موږ به دا خوښ لرلو چې زموږ د خپلې برادرۍ نه یو ملک وي کوم چې د مسلو پوهه لري او هوارول هم شي. خبرو کې د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو د سیک برادرۍ یو مشر او خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په سیټ منتخب شوی ډاکټر سوران سنگ اویل دا یو ډېره غټه خبره ده چې په خیبر جنسی کې سیک برادرۍ ته د یو قوم درجه میلاو شوه.
ومه پښت پورل ته پاتې شو خو هغه ته د قوم درجه حاصل نه و. نه دا زه هغه قوم ته بیر لکه انتهایی د زړه د کومې نه مبارکباد ورکوم چې دا د پاکستان کې د ماینارټي سره بیا په ټرایبل ایریا کې یو ډیر زبردست قسمه کار وشو چې هغه قوم هغه درجه هغې ته میلاو شو. نه دا ډېره غټه خبره ده.
سیک او عیسوي برادرۍ سره تعلق لرونکي هیله لري چې حکومت به د خیبر ایجنسۍ غوندې په نورو ایجنسیو کې میشت اقلیتي برادرۍ مشرانو ته هم د ملکۍ درجه ورکوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
اوریدونکو بنگړی او نکریزی د پښتنو خزو د سنگار دوا داسي توکي دي چې پختر او د خوشاله په یوش میر نور مکو کې هغوی زیات کاروي. د خیبر پختونخوا په بنو کې هم د خزو درمنځ په اختر کې په لاسونو خپو د نکریزو لګولو دود عام دی. په سیمه کې د مشال رډیو خبریال عمر دراز وزیر په یاد خار کې لزینو میرمنو سره د نکریزو په بنگړو په کلتوري او اختریز ارزښت خبري کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
د وړو کې اختر پر اتک سره بنو کې میرمنې وای د اختر لپاره نکریزه او بنگړی په شوق سره اخلي. دوی وای د نکریزو استعمال د پښتنو په سیمو کې د پخوانه روان دی او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وای د رنګارنګ کپړو یا کالیو ترڅنګ دوی د نکریزو او بنگړو استعمال هم د خپل سینګار مهمه برخه ګڼي. د بنو کلیواله سیمې یو میرمن روبینه خانوای اختر خوشحالی د نکریزو سره تړلې او چې نکریز نه وي نو اختر نه وي.
نکریزی ذہن سے روشی خلوص نکریزی وی کون نکریزی وی یا چیون نکریزی وی ٹول ڈیر شوق سے لگے خلا لگاؤں سیک دس اسٹان نکریزی لگے وڑی کی ویڑ کے نہ لے کر پیغ لے ویڑ کے زو نے ویڑ کے اور دوسرے سے اسپیشل لگا جی کہ میں نو یہ بھی انتہائی ضروری تھی جس طرح یہ رجسٹر عید تڑلا دس عید سر نکریزی تڑلی تھی.
یو بلا میرمن عصمت وائی دا اختر لپارا دوی رنگا رنگ بنگڑی او نکریزی ڈیر پر شوق سر اخلی او دا هر رنگ کپڑو سرای دا غیر رنگ بنگڑی اخستی چې دوی د سنگار مهمه برخه ګڼي.
بنگڑی او د نکریزی نه بغیر خو اختر نیمګړاوی او میشتولې پیغله چې دا بنگڑی او نکریزی اختر ته ضرور وخلی. سیمه کپڑے می اخستی کنه هغه سره میچینګ بنگڑی وخلی او نکریزی کون میژه لوسې د پورا وخلی لکه ډیزاین په جوړای او چې تیم خلاص نکریزی هغه به وخلی اپ سره بندې لگاوی. دا سه لکه پیغله چې اختر شه بنگڑی او نکریزی نه لگاولی د هغه د سیمګړی غوندلې دا شی.
سیما وای په نکریزو کې اوس چې کم نوی ډول کون راغلی انجونې هغه ډیر خوښوي ځکه چې دغه په لنډ وخت کې استعمال شي او په لاسونو او خپو ښکلې ګلکاری کوي.
موږ سمیږي د پر نکریزی راوړلو ایس چې کون راغلو کون میزک استعمالای چې کون رنگ شل دا او کون چې ولګوي خلاصې په ګلون کښلی جوړوي میشته ډیر خواندرو کوي چې بلته ته فکر اورستوي کنه.
دغه مېرمنې وای پښتنو سیمو کې د اختر او داسې نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو او بنګړو استعمال ډیر پخوانه روان دی او دوی غواړي چې خپل دغه زوړ کلیوال روایت ژوندي وساتي. عمر دراز وزیر، مشال رادیو، بنو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو راتلونکي وړوکی اختر ته د پښتو و نوي فلمونه د پېښور او همداراز کابل په سینماګانو کې نندارې ته وړاندې کړل کیږي. دا چې د دې فلمونو نمونه څه دي، کومو ستورو کارونه پکې کړي او هدایتکاران یې څوک دي، دا هر څه له اسلام آباد د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
د پښتو فلمونو د مینوالو لپاره و نوی فلمونه د ملک په مختلفو سینماګانو کې خودل کیږي چې پکې فلم داغ، خاندانی بدماش، پښتون په دوبۍ کې، مین خلی ونیوی، سرتیز بدماش، مچڑ غریب سرا او آئی لو یو ٹو شامل دی. دا فلمونه د پیخور په شمول د سوات، مردان، کوئٹه، کراچی، لاہور او کابل په سینماګانو کې خودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم خاندانی بدماش نادر خان، مین خو لیونیوی ارباز خان، د مچڑ غریب سرا او پختون په دوبۍ کې ارشد خان، د آئی لو یو ٹو او د داغ فلم عبد نسیم او د سرتیز بدماش هدایتکاری یا ډایریکشن قیصر سنوبر ورکړی دی. د غرنګ په دې فلمونو کې شاهد خان، ببرک شاه، جانگیر خان، اسما لتا، دلبر منیر، شاه سوار، صوبیا خان، سدرانور او محمد حسین سواتی مرکزی کردارونه لوبولی دي. په دې فلمونو کې د طنز او مزاح سره سره د تعلیم، امن او مینې موضوعات هم راغستی شوي دي او د شاکر زیب او ماسټر علي حیدر په خوږه موسیقۍ کې د شاه سوار، نازیه اقبال، ګل
پانی، ستاره یونس او بختیار خټک په اوازونو کې د دې فلمونو لپاره سندرې ریکارډ پېښې شوې دي. د دې فلمونو ډایرکټران او فلم سازان د خپلو فلمونو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د سرتیز بدماش فلم د ډایرکټر قیصر صنوبر نو پوښتل نو هغه وویل،
تعلیم بدیمل کی وہ تعلیم فروغ پکا دی پسماندہ علاقوں کے تعلیم بدی موضوع
حمدہ شن دا فلم مشیڑ غریب سر پیشکار اور دا فلمی اداکار شاہد خان رور تنویر خان مشال ریڈیو تا اوی چدوی دا زل خپل فلم کی دا غریب او مالدار موضوع راغست دا
بس زمان خود انشاءاللہ دیر امید دے فلم ہم دیر خجول دے و بس دا امیرہ غریبہ دا غد میسج دے پتی اکثر دا خانان غریبانا ہم تا دیر سکت بور بس دا میسج دے پتی
ذکر دا دا پختو دا وہ فلمونو نا علاوہ دا زل دا پاکستان پا سینماگانو کی پینز دا اردو جبی دو دا پنجابی او یو دا انڈیا فلم خودل کیے گی او دا پختو فلمونو سر دا ترلو خلکو وینا دا چی پا فلمی سنت کی یوازی دا پختو فلم پا جوڑی دو باندی نن دا سنت آباد دے سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي خو جمهوریت څه شي ته وایي لرې تاریخ څه دی جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري بشري حقونه څه ته وایي آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم دوه بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم څلور بجو اورېدای شي